د وسوالو پر سنگرونو هوایي حمله کړې دي. اردغان د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې په ادلب کې د سوریه د رژیم لخوا سرړونې کېږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر، خدای دې کترو غوړ آرام اوسئ. دونه دا ورځ مو تر سه شمې ورځې پورې بخیر رسولي وي او دامن په فضا کې اوسئ. ټول د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سوه، نو په دې خبرونه کې به د تل په څیر نو وایم چې په څه موضوع باندې هغه کوو، داسې مستقیم به ووایم چې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې د ځوانانو د بیکاری د کچې او په ټوله کې په بیکاری باندې بحث کوو. تکړه ځوانان به راسره په خبرونه کې واوسي، مېلمانه به واوسي، دوی به ښه ښه بحثونه ولري په دې اړه. او تاسو هم کولای سئ چې اړیکې ونیسئ مخکې تر دې چې تاسو ته قدرمن مېلمه تر اوسه چې حضور راوړی د ورغلی دلته په خبرونه کې راسره، دغه تاسو نه معرفي کوم. د خبرونې د اړیکو شمېرې به تاسو ته ووایم چې 0995 15 30 همدارنګه 0928 225 50. په دې شمېرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې راسره قدرمن آغا محمد قریشی دی، د تکړه ځوان دی، فعال دی، دوی سره بحث ولرو. قریشی صاحب ستاسو مسې
غلی عزیزی، تاسو ته سلام، د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام.
ځوان دی اوسئ. قریشی صاحب، څه فکر کوئ دا مهال د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت کوم شمېرې چې له موږ سره شریکې کړي دي، شاوخوا 2 میلیونه افغان ځوانان په شرایطو برابر ځوانان له کاره بې برخې دي یا بېکاره دي، اوزګار دي، د دغه بېکارۍ دلیل او لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ټول ملتونه په خپل نفوسو باندې ډېر تکیه کوي، او نفوس د خپل پرمختګ او د خپل هر اړخیز ثبات لپاره یو انډیکیټر یا شاخص ګڼي. او په افغانستان کې او د دریم نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نفوس ته ډېره پاملرنه او ترجیح ورکول کیږي. که تاسو فکر کړئ د نړۍ هغه هیوادونه چې ډېر نفوس لري، نو بیا د نورو په نسبت باندې په اقتصادي پیاوړتیا، پرمختګ په نورو مسایلو کې مخته. او بل بحث چې ډېر مطرح کیږي هغه چې په نفوسو کې دننه کټګوري کې بیا د ځوانانو بحث ډیر مطرح کیږي، ځکه ځوانان له یوې خوا څخه له انرژي څخه برخمن دي، له بلې خوا څخه هغه فني بشري ځواک چې وټولنه یا یو هیواد اړتیا ورته لري هغه په ځوانانو کې دی. او د دریم نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان د نفوسو په منځ کې بیا د ځوانانو کتله ډیر زیاته او ځواکمنه ده. نو د دې لپاره چې د ستراتیژي او پالیسي په کچه باندې د نفوسو د پیاوړتیا او د بشري ځواک ته پیاوړتیا لپاره کار وسی، نو ډیره پرنګونه باید پر ځوانانو وسی. دلایل دا دي چې لومړی په ځوانانو کې د فنی ځواک توام نسته، دوهم دا چې دغه ډیره لوی کتله ځوانان که شیګونو ته وړاندې سي، شو مسایل ته وړاندې سي، د هیوا د پرمختګ په چارو کې بوخت پات سي، اغه سوشل انګیجمنت یا ډیولاپمنت انګیجمنت ورته وای، نو بیا دوی کولای شي چې مثبت اثر وشي. او که خدای مکړه دا ځوانان لکه اوس چې مشتاسه په فاټا کې وینو یا په افغانستان کې وینو یا په نور هیوادونو کې، هغه د جګړې لور ته لاړ سي، د نشي توکو لور ته لاړ سي، یا د بدبختۍ لور ته لاړ سي، یا د اکستریمیزم یا افراطیت لور ته لاړ سي، بیا نو په بدبختۍ اوړي چې بیا د دولت او حکومت او پر نړیواله کچه باندې د نړیوالو سازمانونو هوا سم نه پرې رسیز چاغوی مهار. نو په همدې خاطر باندې د ځوانانو شتون او د ځوانانو باندې پنګونه ډیر مهم بحث دی. د چ په افغانستان کې ستاسو د ارقام لمخې چې تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت په استناد باندې ویل چې له 2 میلیون څخه ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دي، زه فکر کوم دا رقم ډیر وړوکی رقم دی، لا به هم لدین زیات وي، ځکه موږ د افغانستان نفوس 1.5 میلیون یادو. که دقیق ارقام د افغانستان د نفوس راوخستل سي، د افغانستان نفوس بل 8 میلیونه هم ډیر وي. ځکه که زه یو وړوکی مثال درکم، ممکن د هلمند نفوس 8 لکه په رسمیت او په رسمي چوکاټ کې ثبت شوی، خو د هلمند نفوس له 2 میلیونه نه هم اوړي. نو دې ته په کتو سره هم د افغانستان نفوس هم رنه دی چې څومره په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم د ځوانانو نفوس هم رنه دی چې په د ملګر ملتونو او ځون نور سازمانونو په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم 2 میلیونه ځوانان یوازې په افغانستان کې بیکار دي. افغانستان ځوانان نه یوازې د نه قانون کډوالۍ او افراطیت او انساني قاچاق او ځین نور نشیتو کو دي مثال سره لاس اوګري واندي، په ځانګړي توګه دوی بیکار دي، او بیکاری د دوی پروژو باندې پر دوی دا تحمیلي چې دوی جنایي جرمونو ته لاس واچي، د ټولنې نظم اخلال کی، او بل اخره د حکومت دولت پالیسی جوړونکو ټول د سیستم او د خلکو پروژو باندې یو لوی بار جوړ سي. نو زه فکر کوم دغه اساسي عوامل دي چې لوی خواڅخه د پالیسی په کچه باندې په سیستماتیک توګه دوی ته کار لسوي، لبلې خواڅخه د دولت او ملت په کچه باندې په ټولنه کې هغه منابع چې دوی ته باید ورسي د هغوی د کمښت مسأله ده، او په دریم قدم کې استخبارات د سیمه استخبارات یا په ټوله کې جګړې ډلې استخباراتي ډلې هغوی ډیر هڅه کوي چې د ځوانانو دغه تازه وینه چورتای فرش بلډ چورتای د کاش کی په یو ډول نه په یو ډول دماغونو ورته پریولي، او د خپل اهداف او د خپل مخ او د خپل افراطیت لپاره وکاروي چې لډیره به د مرغم چهره پروژه ډیزاین شي. د بدبختۍ په هغوی کې د ځوانانو رول ډیر زیات وي. تاسو اوس عمل نه وګوري د افغانستان په جګړه کې تر ټولو غټه قرباني ځوانان ورکوي، او دواړو لور ته ځوانان لمنځځي او هغوی قرباني ورکوي.
د منابع او د کمښت مسله یا خبره مو یاد کړله، څه فکر کوي ولې دغه کمښت منځته سوی ده؟
مش په جګړه کې او هغه ملتونه چې کمزواک وي خوارزواک وي او د هغوی ټول منابع پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ وي، دا اوس مش خپل انکشافي بودیجه اته عادي بودیجه د خپل منابع او څخه د خپل مالیات څخه نو څه کولای شي هغه ورکړو. نو په افغانستان کې مش ټول تکیه پر بهرنیو مرستو ده، او بهرنیو مرستې عموما محدود وي. بیا چې کله افغانستان ته راځي یو خو خپل د بهرنیانو پر لاس په خوارته یو وس راځي یو اندازه فساد پر کیږي. کله چې بیا د حکومت سیستم ترازی د حکومت په سیستم کې هم لډیره بده مرغه د فساد په خاطر باندې د منابع په صحیح توګه سره نه لګیږي. د ته ورته جګړه د دې منابع د لګول لپاره یو خند دی. اوس نو باغران ته حکومت چې په تیرو اتلس کلونو کې یو ځل نه تللی، نو په باغران کې به ځوان ته کله دی کوه کولای چې کلینیک ورسې یا یو پیغل انجلۍ ته یو ټابلیټ ورسې یا پاکی وبورت ورسې، یعنی هغه په هغه خوارځواک او بد حالت کې ژوند کوي چې سل کال وړاندې په هغه حالت کې ژوند کاوه، اوس هم غلط کړي سل کال وړاندې په غلط کې. نو د منابع په وړاندې فکر کوم تر ټولو ستر چیلنج او ستر خبرګون دا چې زموږ منابع ټول د بهرنیانو تر لاس لاندې او بهرنیان مشترکې، تر څو چې موږ په خپل پښو باندې خپل متکین شو او زموږ نظام خپل منابع خپل ونه ساتي او په متوازنه توګه باندې د اساسي قانون پر بنسټ ټول خلکو ته پسی توګه ونرسي، تر هغه وخت موږ نسو متکی کېدلی او د منابع او منظم ویش نسو کولای.
څه فکر کوئ دغه د بیکاری یا څوک چې اوسګاری ستونزه اوس بخارونو کې راکې په ولایتونو کې هم ده؟
اصلا خو د دیموګرافیک مطالعاتو پر بنسټ باندې افغانستان ډیر نفوس په ولسوالیو او کلو باندې کې وسیږي، خو لبا د مرغ چې کله جګړه تیز سوي ده او دغه بدبختی زیات سوي ده په کلو باندې کې د جګړې لوي خلک ډیر کوشش کوي چې شارون ته لاړ شي. نو کچيري دغه عوامل ته سړی پاملرنه وکي نو ممکن په تیرو دوه لسیزو څه کم دوه لسیزو کله 2001 څخه راوړسته ډیری خلکو کوشش کړی چې یاله هوا د بهر وتښتي او یا داسې شارون تلار سیستم. مثال په توګه کتاسو د کندهار شهر یو مثال ورکړي، د کندهار د اکثریت ولسوالۍ هغه خلک چې په ولسوالۍ کې جګړو ته ځان نسی ولای د کندهار شهر ترغلي، او که لږ هم ژوند جوړ وي هغه به کابل ترغلي، او که نور هم ژوند جوړي دوبی ته تللی نور هیوادونو ته تللی استانبول دیتا. نو په همدا مسله د چډیر خلک شهرونو ته راځي، نو چې څومره نفوس په شهرونو کې تبا ځوانان به په شهرونو کې دی، او په شهرونو په کلو کې په ټوپ په دواړو کې د ځوانانو د بیکاری کچه ډیر وړه ده، خو نسبتا ولسوالۍ او کلو باندې ته بیا په شهر کې څه اندازه فرصتونه شته چې هغه د تعلیم فرصتونه دي، د ژوندندو فرصتونه شته. په څیر باندې یو پیغله ممکن په ولسوالۍ کې په یو کلی کې و رادیو ته اته لاسرسي ونه لري، ته کولی شې رادیو کې کار وکړې، ماش وخت له شجون جوړ کړې. نو دغه مسله که سړی پرتله کې نو ممکن په شهرونو کې نسبتا ولسوالۍ او کلو باندې ته فرصتونه یو څه شي.
خو شي سمخ کې مړي وکړه چې د دولت اړوند بنسټونه چې هغه کولی شي ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، خدمات ورته ورسوي تر څو هغه کار ولري، مشخصه طرح او پلانونه نه لري. آیا ځوانانو هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیت خپل درلود هغه ادا کړی؟
بحث دلته دا دی چې ځوانان چې کله په پالیسی لیول مخفل به ځوانان کار کړی. ځوانان راوستل کیږي، هغوی په پالیسی لیول باندې په مسایلو کې شکیل کیږي، هغوی له کلو باندې خطر هي مسایل راوړي، خو کله چې پالیسی لیول ته وړاندې کیږي خندونه ورته وړاندې کیږي، یا د منابعو د کمښت په مسله سره مخ کیږي، یا د ځین د تضادونو سره مخ کیږي چې ګڼي پالیسی جوړونکي د دوی نظریاتو ته پاملرنه کوي. او دا نو به هغه بحث مطرح کیږي چې لوړ څخه پکښته باندې د ښه څخه لوړ باندې، او موږ تاسو وینو چې په ستراتیژیک لیول باندې د پالیسی په برخه کې لکښته څخه په پورته هغه مواد هغه مسایل چې دی ډېر اهمیت لري. ځکه د کلو باندو وزمر سره په ځوان پارلمان کې یو انجلی و د نورستان د برګمټال و، دا مثالونه زه په اور اور دی خطر باندې پرسنې کړ چې زه خپل حیرانم چې د برګمټال نه راتلل ځوان پارلمان ته، او ماته ډېر جالب و. نو دی به د نورستان د ځوانانو ستونزې دلته راوړلې، هغوی د صحیح په صحیح برخه کې کوم ستونزې لري، په معرف کې څومره کوم ستونزې او دي ته ورته نور. نو زه وایم چې ځوانانو ته هغه سیانی چې باید پاملرنه سوی نه ده سوی، او د ځوانانو ژغ ته پاملرنه سوی. نو اړتیا دا ده چې د پالیسی په کچه باندې د ځوانانو سوی سیاسي کارونه اخیستل سي، د هغوی غوښتنو ته توجه او پاملرنه وسی. دا اوس مثال د روغتیا په برخه کې ځینې بنسټونو ځینې سازمانونو یو کار شروع کړی دی چې نو ځوانانو ته د دوی هغه یوت اډولسنت هیلث چورته وایي، یعنی د تنکیو ځوانان دروختیا مسلې چې ورسره شریکي. یو ځوان د خپل مورکۍ ته د خپل ستونزې نشوالي، مګر ډاکټر ته ډیر پر ډاډه زړه سره وایلی سي چې کدا یو مسؤلیت درته ایجادېږي. نو په همدې خاطر باندې دی مثال ته په کتو سره په ټولیزو توګه ځوانان ته پاملرنه نه سوي، او کسوي یې ځغه تر پالیسی پورې نه رسیږي. او موږ امیدوار یو چې نه یوازې دا چې د حکومت په کچه، بلکې د خصوصي سکتور په کچه باندې په ټولیزو توګه په هغه برخو کې ځوانان ورتیا کار کوي، باید دوی د فنی مسلکی او همدارنګه تخنیکی زده کړو څخه واخلي.
خصوصي د ځوان پارلمان یا د پارلمان د ځوانانو د پارلمان یا د ونه مکراتاسو په غلطه مشر وي، او دا مسله باید مخکې ویلې وه دا خبره. خو بهرحال په خپله دغه د ځوانانو پارلمان څومره ځوانانو ته په دې برخه کې مرسته وکړه؟
ځوان پارلمان څو اساسي مسؤلیتونه درلودل. یو مسؤلیت د ځوانانو پارلمان دا و چې د ځوانانو ملي ستراتیژي په ملي کچه باندې هم جوړه کړي هم یې تعقیب کړي. ملګرو ملتونو یونیفی دفتر او ځوانانو معینیت او اداره امور په دې برخه کې کار کاوه. د ځوانانو پارلمان یو ځنۍ بنسټ و چې د ځوانانو په ملي د ملي ستراتیژي په جوړش کې ډیر رغند رول ولوباوه، او هغه ستراتیژي جوړه سول اوس یوازې دې ته ماتله ده چې جرات ما بولس مشر یا پټول کې د دولت د حکومت په مشران کې څوک پرانیزي. او دوه اونۍ وړاندې زه فکر کوم زه خو سیستم کې نه یم، د باندې یم، خو خبر شوم چې ستراتیژي افتتاح کېدله، بیا ولس مشر پکتیا ته تللی و هغه پاتې سول. او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي هغه د چې موږ په ولایتي کچه باندې کار کوو او د پالیسی په کچه، د پالیسی په کچه مې درته ویل چې په هغه څلور پنځو اساسي برخو کې چې ځوانان مهم رول لري، دوی چې به ډیټا معلومات یو شی راوړل کابل تاغه په تخنیکی طرحو باندې بدلل اړوند وزارتونو ته ورکول. دا اوس چې په اجرایي ریاست کې د ځوانانو د اشتغال ځای کمیټه جلسه د ځوانان پارلمان یو لاسته راوړنه ده. یو بل مثال هم درته وایم، ممکن تاسو بیا بل پښتنه ته لاړ شئ، هغه د چې موږ دغه د انټرن یا د زده کړې کارکونکو پالیسی جوړ شوی په دې کې ځوانان پارلمان ډیر رول لوبوي.
یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم، وخت مو بخیر.
وعلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکئ څوک لکه مزه ماړی کني ولې
خطرناک کمانډرند زابل ولایت
او بخینو موڅو
خطرناک کمانډو د زابل ولایت
څخه خطرناک کمانډو دا مونوم دی خډیر زابل ولایت کې آلته تاسو به راتوئ چې د ځوانانو حالات څنګه دی، کار کارستا کې نستا خلک بوختي څنګه
ولا خوري؟ بس کارونه ستا د خپل په سربازي کې ما بس مشکلاتو نستا، خو خدای پاک چې دا مشکلاتو نه حل کړي ټول ځوانان ته مړ چې ټول دې بیکاره کېږي نه، ورور په خپل کارو دې مصرفي اوس پلن کارم نه، ځینې ځوانان دې په کارو مصرفي، ځینې ځوانان دې بس سار لاس مخته کور وته. نو یاد مې پیغام د بل د شیدان په باره کې هم ته څنګه خوري بخښنه غواړم، د مشیدان ورکو دې ورور په نن په سبا کې ماشین درته ورکیږي ورور، ا چې مو ځنګ وته ورور زارت ای په نن کې درته مته یو دوه درې کال په وته.
ها د تاسو ماشونه نه درکړ سوي؟
یا د شیدان روپین نه راکړي.
ها ها، مننه وروره، خیر اوسې، کور ودان ان شاء الله چې ستونزه به مو اړوند منسوجونو یو څاورې دلی کورې دلی نه نو منګه تاسو غا غرسو. خطرناک کمانډو هدف دا و چې د یو سرتیره و خپل نظر متراکه بل اوریدونکو لرو. سلامونه، واه مو بخیر.
وعلیکم
مهرباني وکئ، څوک یې لکه ما ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم خورتا سلامونه ملمت آده دادی را دو طول محترم و کارکون که اوریدون که تا صحیح نورانی نبینا ملغمان نه
نورانی نبینا در توی چه لغمان ولایت که در تاسو تخلص مو نبینا در که پخبل نبینا است ای چه رنگه
بس پخبل نبینا ایم تاسو موضوع می اوریدل در زوانانو په حق لا د ځوانانو د کارمندنې په حق لا
بالکل
نو کازه درته وایم بیکاری کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده خصوصا په لغمان ولایت کې دلته ځوانان بیکاره دي د اکثره د پوهنتونونه فارغېږي کار اردانه پیدا کېږي په دولت کې خو کار نه پیدا کېږي په خصوصي سکتور کې هم کار نه مایه گزارانو ته مختلف ستونزې پیدا کېږي یا د هغوی زامن تختول کېږي یا لورګانې تختول کېږي یا یو بل مشکل پېښېږي ورته یا کېږي نو زمونږ الله دې زمونږ په دې ملک ورحمېږي الله دې یو صلح او امن راولي تر څو په افغانستان کې دغه چې د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید چې د ملک په ترقي او په پرمختګ کې رول ولوبوي مدم بد پښتانه دلته درته وایم چې اکثره زموږ ځوانان تلف کېږي د مختلفو خواو لخوانه که دواړه خواوې دي نو دواړه همدا ځوانان دي دواړو خانه ځوانان وژل کېږي او بل چې که دلته روزګار نه پیدا کېږي نو ځوانان نورو هېوادونو ته دي د کار دپاره ځینې هلته په لاس کېږي ځینې چې راځي پوډریان چرسیان راځي نو الله تعالی دې زموږ په هېواد کې صلح او امن راولي بله خبره دا ده چې زه به دې ځوانانو په حق له تاسو سره وغږېږم
مهرباني
په هېواد کې معلولي مالیت لرونکي وګړي ډېر زیات دي هغه په دې کې د اکثره ځوانان دي په ځوانانو کې تعلیم یافته داسې خلک شته چې هغه تعلیم یافته کسان دي مګر هغه ته دولت د کار زمینه نه برابرې ده هغوی له جملې څخه خپله زه خپله یو شخص یو کس یم چې ما خپله زده کړې کړي تر څو لسم ټولګي چې زه خپله نابینا یم او اوس په پوهنتون کې یم هغه هم تاسې باور او رستو چې فکر و هم دندغه بیکاری لدا سما ته ډیر ستوندې په کور کې په ټولنه کې ډیر ستوندې پیدا شوې دي حتی د حل لاره رانه ورکه ده چې یو کار یو روزګار پیدا کړم تر څو دغه کارونو نه ځان خلاص کړم نو زما غوښتنه دا ده د حکومت نه د هغه نه چې دغه معلولیت لرونکي وګړو دغه نادینیانو ته ځوانانو ته چې دوی د کار وړتیا لري د دوی وړتیا سره سم دوی ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو دغه مشکلات خلاص شي ټولو ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره شي پورجان خو دغه نور ځوانان کولی شي چې مثال یو بل کار وموکي او هغه وموکي موږ همدې خلک کې موږ تعلیم کړی بل کار ډرایوري موږ نشو کولی او بل کار موږ نشو کولی نو دولت دې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي موږ ته د روزګار زمینه برابره کړي دغه مختلفو ستونزو نه خلاص شو ډېره مننه
خیر اوسې ژوندې اوسې کورونن یو بل اوریدونکو هم لرو ته دوی نظر هم اوړو سلام علیکم د ماغه غوري خاط دوی اړیکه بیرته پرې سو مخکې دې سمغه اوس خبرې وکړو اړیکه پرې سو بیا هم اورو سلام وخت مو بخیر
ازادي راځو دا
bale و مهرباني وکي
زه جفان د ننګرهار ولایت کامیول سوالینا تاسو راړی کیم اول تاسو مهمت او بیا د ازادۍ راو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د سلام د افغانستان کې یوازینې څنګه چې دا هغه د بیامنې څنګه دا چې په افغانستان کې نامنې ده او ځوانان نش کولی چې په اسانه باندې ځان ته کاروبار پیدا کړي
او دا راته وایي چې تاسو په خپله کار لرئ که نه
زه خپل د دولسم پورې مې زده کړې کړې دي او یو وړوکی دغه بیا د ننګرهار زراعت پوهنځي ته کامیاب شوم او د اقتصادي مشکلاتو دغه نه رانه پوهنتون پاتې شو اوس یو وړوکی دوکان لرم او په دوکان کې ناست یم او یو 200 روپۍ د ورځې عاید لرم چې لاسته راوړم
ابجد خان رو تاسو دکان لري خامخا الته به ځوانان درځي یا به درنه څه اخلي کنه تاسو مثلا الته د چیش دکان لري لومړی سر کې درته وای
دا خوراک فروشی ده
ها هلته ځوانان درځي در سره خبرې کوي ملګری مو څنګه کوئی کار لري کنه دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې څومره ده
که درته یم هر ځوان چې راځي او دلته پوښتنه دینه کوي چې څه شي کوي وی بس ازګار ګرځم پلانې زیاته تلم د کار لپاره کار می پیدا نو کو بیر ته راغلم پیښور ته لاړم کار پسې وګرځېدم کار می پیدا نه کړو نو یوازینی لامل همدغه ناامني ده چې کې روانه ده که چېرته په افغانستان کې سولح راشي امن راشي نو زمونږ هغه پانګوال چې په افغانستان کې امنیت راشي نو هغوی به راشي افغانستان ته او په افغانستان کې به خپل پیسې بندې کړي او زمونږ ځوانانو ته به کاروبار پیدا شي.
مننه ځوندي اوسې تاسو زمونږ قدرمن میلمانه څه مشخصه پوښتنه لرئ؟
زمون ستاسو د میلمنه دغه سوال دی چې څومره کار دی د ځوانانو دپاره کړی دی د ځوانانو د پوهاوي لپاره او د پني زده کړو دپاره دی څومره د حکومت سره د ځوانانو په باره کې خبرې کړي دي.
کور ودان ژوندي اوسې خیر اوسې داسې اړیکه مې ونیوله خپارال دا خره چې په دې خبرونه کې تر دې د محکوم کسانو چې اړیکې نیولې دي تاسو یا ورئ چې هر هغه ځوان دی چې وای هم قرباني دي کار نه لري لدی عمل یعنی لدغه ستونزې سره مخ دي او خپل مشکلات لمون سره وای شریکي تاسو یې خبري واورئ زه اړینه نه بولم چې تاسو سره دوباره تکرار کوم په هر حال قریشی صاحب دوی وای چې تاسو د پارلمان یا د ځوانانو د پارلمان لوري آل د ځوانانو تاسو سره په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره مو هم ځوانان ته هغوی چې مثلا کار نه لري هغه برخه کې مو څومره پوهاوی ورکړی دی.
مننه د همدې پوښتنې سره په تړاو باندې غزما مخکنی بحث بیرته پیلوم ځکه همدا پوښتنه پکې ځوابېږي. نو موږ چې هغه تخنیکی کانسپټ حکومت ته ورکول نو د حکومت اکثریت وزارتونو په هغه باندې اتکا کول په خپل پالیسي لیول باندې ځای پر ځای کول یو بل شی چې ماته ډېر یو ډول امید راکوي غواړم چې موږ کله د محلي ارګانونو سره ګډ کار وکړي او د سټیزن چارټر په پروګرام کې مو په د ځوانانو په برخه کې هغوی ته یو ډول د ځوانانو د ګډون طرز العمل یا ګایډلاین جوړ کړي نو بیا لنړیوال بانک سره هم څو ورځې مسلسل ما په دې اړه باندې کار وکړي چې هغوی د افغانستان د ځوانانو لپاره په درو برخو کې په ټولنیز ګډون کې په اقتصادي ګډون کې او د ځوانانو د بشري ځواک ته پیاوړتیا په برخه کې په دې درو برخو کې دوی یو ډیر شی پروژې ډیزاین کړي او زه ډیر امیدوار یم چې په راتلونکو کلونو کې به دا تطبیق شي. بل مسله چې ډیر مهمه هغه د ځوان پارلمان په اړه باندې هغه دا و چې په محلي کچه د ځوانانو محلي ستونزې له محلي ادارې شرکت لري نو د ځوانانو پارلمان ټولي زدند دا وچی یو خو د ځوانانو او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی د دوی سره نږدې کې او بل د چ په پالیسی لیول باندې کوم معلومات کوم ستونزې چې په اړوند کمیټو کې د سولې څخه تر معرفه نیول چې پښ برخې مدرتول په دې کې راوړل کېدل بیا په تخنیکی طرحو باندې بدللی او شکار دا و چې په دې طرحو کې به د حکومت یو استازي او تخنیکی کس مثال د صحت په کمیټې کې د صحت تخنیکی کس وو د ملګرو ملتونو څخه او د پارلمان څخه د مشران جرګې څخه به څوک راتلای نو بیا به دغه طرحې ورکول کېدلې حکومت په هوښمر بیا شي او زه ډیر امیدوار یم چې ځوان پارلمان خپل هڅې هماغه سند دوام ورته ورکړي او په دې مسله کې به جدي برخورد کوي.
راځو دې تاسو قریشی صاحب تاسو له نظر تاسو په خپل داسې یو ځوان یاست چې اوس کار لري شاید په بیلابیل نور برخو کې هم کار ولري مختلف ځایونو کې وظیفه ولري یعنی هم حاله وظیفه لري تر کومه چې البته زه پوهیږم قریشی صاحب تومره په خپل ځوانانو ته البته دولت جواب مونږ لپاره همیشه دا دی چې مونږ ورته وازی پالیسی جوړو غلار ورته خو په خپل ځوانان هم باید خپل فعالیت ولري ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي
او همدا شی ډیر مهم دی تاسو ګورئ کله چې د ملي والی حکومت راغلی دی له اولی ورځ څخه خپل بزنګړی توګه د ولسمشر اراده ما د نږدې سره لیدل چې په واقعیت سره د ځوانانو لپاره ډیره جوړه ده او دغه ځوانان چې په پالیسی لیول باندې په ډیر لوړ لیول باندې مقرر شوی دي یا تاسو ول دلته بل ورځ د بهرنیو چارو وزارت موین غلی سار چې مقرر شول یی ته ورته مخ کی چې سادات صاحب په کورونی چارو وزارت مقرر شوی دي یا غلی حسنا جلیل یی ته ورته ځوانان په پالیسی لیول یا په لوړ لیول باندې له شاغلی محیب صاحب سره نیولې تر لاندې پر ډیر کار شوی دي یعنی په دې کې د سړی نسوالې چې کم کار شوی دي خو یو بل شی هم ډیر مهم دی غدد چې دا د دولت ټولیزم مکلفیت ته چې ځوانان ته د دند فرصتونه ایجاد کړي. نو ښه خبره دا ده چې څومره ولسمشر یا پټوله کې حکومت پر ځوانان د پنګونې بحث مترکی په حکومت کې ځای کې ورکوي، نو ټول ځوانان په حکومت کې نه ځایږي. نو ښه خبره ده چې په خصوصي سکتور کې دوی ته د دندو فرصتونه مساعد سي، دې ته ورته بهرنۍ پنګونې را جلب سي. خو بدمرغیز مشخصه ده چې دلته ناامنۍ، جګړو او جنو نور ستونزو د هم د بهرنۍ پنګونې مخنیولې ده، هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا. یا که تاسو فکر کړئ په دې ورستوي کې خصوصي سکتور ډېر پیاوړی شوی او دا د وړوکو تشبثاتو په رابطه باندې زما د ورور خبره ډیره خوښ شوه که یو ځوان په خپل ځان کې دومره وړتیا ولري چې خپل ځان ته کار پیدا کړي. مثال په توګه د یو ټیکسي په کچه باندې، د یو کوچنی دکان په کچه باندې دا وړوکو تشبث کېدلی شي چې د وخت په تیرېدو سره ډیر غټ ځای ته ورسیږي. ما ډیر دوستان لیدلي، زما ډیر دوستان دي چې له ډیر وړوکي کاروبار څخه شروع کړی او ډیر ښه ځای ته رسیدلي دي. او د ژوند یو اساسي اړتیا هم دا ده چې تاسو یوازې پر یو دنده، پر یو وظیفه باندې چې مثال غستا سو کلیدی وظیفه اتکان نه کوي، ځکه تاسو پیسو ته ضرورت لري. ممکن هغه پیسې تاسو ډیر لار درنه کی، تاسو رخصتی لري، د رخصتی په وخت کولی شي هر ځوان نور بزنسونه، واړه بزنسونه، شرکتونه او نور د څارې چې قانوني وي هغه پر مخ یوسي، ترسو هم ځان ته ګټه رسولي، هم ټولین ته ګټه رسوي. زه ډیر دوستان اوس پیژنم، کندهار کې پیژنم، په بلخ کې پیژنم، په هرات کې پیژنم، چې ډیر شیشي وظیفه لري، خو د وظیفو ترڅنګ یو رادیو جوړ کړی، یو تلویزیون جوړ کړی، په محلیکا چوانی په محلیکا چا یو کافی شاپ جوړ کړی، یا یو مطبعه جوړ کړی، یا یو کتابخانه جوړ کړی. دته ورته نو دا ټول هغه دی د سایډ بزنس وای. دا د انسانانو د ژوند لپاره په ځنګړ توګه ځوانان باید په دې برخه کې ډیر رول ولوبي. خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې بهرنۍ پنګونه جلب سي، خصوصي سکتور پیاوړی سي، او څومره چې د ملي اول حکومت پاملرنه ورته کړی ده، که نور هم پاملرنه ورته ورسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت ټکی وي.
قریشی صاحب، تاسو به مرته متوجه شئ لنی کمر غدا محل ته موږ هر ځوان سره خبرې کوو، کله چې دا کرونه پښتنه کو خامخاله دولسم صنف نه ټیټ نه وایي، چې یا وایي چې مثلا له دولسم نه لوړې زده کړې لري، دولسم صنف نه البته. څومره په کار ده په خپل ځوانانو کې دا مهارت، یعنی د هر ځوان دا هیله ده چې په دولتي ادارو کې یا غیر دولتي در هدا قلب اداره کې کار ولري، نه مهارتونه څومره په کار دي؟ یعنی د تاسو هغه وینا د ځوانانو ته څه ده څنګه خپل مهارت وکړي ترڅو کارموندنه خپل وکړي؟
زما ماشوم زمان دي، نو هغوی همیشه یو په سیاست کې ډېر غږیږي، بلې په کرکټ کې ډېر غږیږي، او بلې په بزنس کې. او زه ډېر خوشاله یم ورته، ځکه ورته خوشاله یم چې دوی به همدغه سي روزل کېږي او بالاخره به هر څو خپل فیلډ ته ځي. زما له سیاست سره له اوله سره ډېر جوړه و، دا اوس ماستری مم سیاست کې وسوله. خو زه دا په دې فکر کې یم چې دا دومره سیاستوال موږ څه کوو په دې ټولنه کې؟ که ټول سیاستوال، ټول خبريالان او ټول جرنالستان او د سیاسي چار کارپوهان سو، بیا په دې ټولنه کې هغه اقتصاد څوک پر بخوري؟ زما ډیر ښه دوستان دي، زه مثال سیاسي برخه کار کوم، زه ډیر محدود معاش اخلم، مګر څوک چې په اقتصاد کې هغه په یو بانک کې ډیر ښه معاش اخلي، چې زما د لسو میاشتو معاش د یوې دوو میاشتو معاش کېږي. بس دلته دا دی چې ځوانان باید په مختلفو برخو کې تخصص وکړي، په مختلفو برخو کې زده کړې وکړي. دې ته ورته کمپیوټر ساينس ډیر مهم دی، اقتصاد ډیر مهم دی، واړه تشبثات ډیر مهم دی، او داسې ځینې نورې برخې دي چې په بهر کې ځوانان لاسرسی ورته لري، افغانان او دلته نه لري، په هغو کې باید موږ زده کړې وکړو. وطن ټولو برخو ته اړتیا لري. او په تاسو په ټیټه کچه باندې د فنیز د کړو پرابطه باندې زوینم، پر سوشل میډیا باندې اکثریت سازمانونه، بنسټونه، مؤسسات و میرمنو ته ځوانان ته ډیر شش په فرصتونه زیاتې، د موبایل د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د خیاطۍ د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د میکانیکس یعنی د موټر جوړولو یا د موټر سایکلونو جوړولو، یا په دې برخه په مختلفو برخو کې سړی کولای شي ډیر زیاتې پیسې پیدا کړي. او بحث دلته دا نه دی چې ته یوازې تاوزې پټټه د کلو لوړه ده، بس دا دی چې ته ځان ته پیسې پیدا کړې، خپل ژوند جوړ کړې او ټولین ته کار وکړې. ما یو څو وخت وړاندې یو موټیویشنل یو هڅون کې ویډیو کتله، یو مستری دی ټوله ورځ کار کوي، خو جالب دا ده چې د ډیر ښه بزنس لري، ډیر ښه کاروبار لري، ډیر ښه ژوند لري، ډیر ښه پیسې لري، د بل چا د احتیاج وته لري. نو ځوانان باید په دغه لار باندې
سبن چې هر برخه یو بل سره تړل د زنجیر شکل، او اقتصاد د ما په نظر سیاست جوړوي. یو اوریدونکو لرو، صفی الله نومیږي، لننګرهار ولایت اړیکه نیولې. سلامونه.
او همدارنګ درن ملمتا سلامونه.
وعلیکم السلام.
بار له سلام وکړنه محترمه. څنګه چې د ننګرهار خلک په ډېر سخت ستونزو سره مخ دي، همدارنګ ځوانان چې دي دولتم سین نو تاریخ دي، د شخصي مکتبو وسه هم نه لري،
او د بیکاری دی وجه یو کار هم د تنه پیدا کیږي او غریبی اقتصادی کمزورتیا دا اول زمونږ د ساحه څخه ډیر خلک غریبانه څوک ترکیه تا څوک ایران تا او څوک و مهربانه دوبۍ تا تش لګی چې لاړ پوری لار عمر پاری پوری اقتصادی کمزورتیا دی رقم دا هیڅ کار ورته نه پیدا کیږي نو غواړم د دې په باره کې د ځوان ورور څخه مطلب د دوی په باره فکر لري او څه پلان لري حکومت
مننه بله قریشی صاحب مخکې که څه هم تاسو وویلي چې البته د ځوانانو پارلمان لورې نه موقع کړی کېدای شي بیا وروسته بس ته دمه ورکړو. بل اورېدونکی لرو، سلامونه، وخت مو بخیر. نوم مو څه ده؟ مهرباني وکړئ محمد نسیم ورور، کندهار ولایت، د ځوانانو حال راته ووایي.
تعلیم کچھ کم ادا ملک تعلیم نہیں اچھا رکھی
ہوئی میرا بنی
افغانستان کے بریک ہوئے گی یہ حکومت تھی یہ طالبان جی نے مثال بتاؤ یہ عوام جی بریک ہوئی تھی داد عوام سے استفادہ کی بےکار تھی یا طالب تک بھی یا حکومت تک بھی وہ خدائی پکور کے کار نہ لڑی
نظر بدم نہیں یا نامنی دغه بیکاری سنزر منځ کړی دغه بیکاری نامنی
دا سر تھڑ لی جن زوران چی بے کار حگہ افراطیات و جگڑی و جنہ جرم تھلا سا چی جن جینو کی تاسگوری چی جگڑا دا چی دا فرستن و دا زوانان پروڑان دا تعلیم دنشتن و مختلف برخو کی خنڈون ایجاد کری دی نو دا یو دبل زیجند دی او یو لبل سر تھڑ لی دی دا مسائل خو زده دی ورور دا جنو مهم ٹوک سر ہم جگیم چی پا خصوصی سکتور کی د فابریکو په جوړولو او په مختلفو برخو کې حکومت دوا ستر مسؤلیتونه لري چې هغه لنی کمرغه په دیورستوي کې حکومت جدي پاملرنه ورته کړل کالو کوزي شرکت ته تاسو لیدل چې د ځمکې زمينه ورته مسايده کړل ځمکې ورته ور کړل بیا په پارلمان کې کوم جنجال را مختصوي زه مې چې حکومت د خپل دغه پالیسی ته ترجیح ورکړي چې خصوصي سکتور ته ځمکې او برښنا ورکړي کدا دوا شان خصوصي سکتور ته ورکي بیا په خصوصي سکتور کې هیڅ څنګه نه رامست کیږي لا پیاوړ کیږي لا پرمختل کیږي او لا نور مختځي او کلش تر لږ یو څه امن راسي نو موږ هغه ټول استراتیژیک پروژې چې حکومت را پیل کړی دي د ټاپي ټو ټاپ او د تورت ځین نوري چې د ترانسپورټري ارخصه افغانستان له نوري نړي سره خصوصا له اروپا او منځنۍ اسیا سره نشلي هغه هم کولای شي چې ډېر ځوانان دا وسی وازي ک ټاپي پروژه تطبیق سي په افغانستان کې په زور ګونو ځوانان حالت استخدامي خوستون زده تل چې جګړه ده جګړه نه پرېږدي دغه ستراتیژیک مسایل مختلاړ سي دي ته ورته بهرنی پنګونه ده ډیر شرکتونه ډیر کمپنۍ خصوصا چینایي هندي کمپنۍ د سعودي عربستان تم په دې ورستوي کې چې ولسمشر تللی و هغه د قانون د استخراج په برخه کې او پر زیربنا باندې د پنګونې بحث کړی دی کنور ټولی برخی سړی به هی فکر ورته ونه کړی کایواز سل شونځي چې سعودي په افغانستان کې پراتلون کې جوړوي کپدې هر شونځي د هر شونځي په جوړول کې شل شل ځوانان وګمارل سي یعنی د بیکاری کچره چیږي هر برخی کې د ارتیاسته اوس مهمه خبره ده چې حکومت باید ډیر کوشش وکړي چې بهرنی پنګونه هم را جلب کړي ترڅو بهرنی شرکتونه بهرنی پنګونه په افغانستان کې وسی د افغانستان خلک کولای شي چې په هغه کې کار وکړي او بل اخر خپل اولادونه جوړي پي
بهرنی پانګوال خو به پانګونه وکا خو خبردار چې په افغانستان کې کوم افغان سوداګر چې دی غوښتل کله پانګونه کوي مخکې ورور یادونه وکړه چې دغه ځمن لونه اختطاف کیږي یا تختول کیږي تاسو نظر په خپل دغه سنځه سمره جدي ده چې باید ورته پاملرنه وسی.
تاسو وګورئ په کابل کې عملاً چې اوس موږ تاسو ژوند کوو، نو زموږ تاسو ژوند نسبتا خوندي دی نسبت ولایتونو ته. د ولایتونو ژوند به خوندي دی نسبت ولسوالۍ ته. د نامنۍ مسأله مطرح ده که یو څوک افغان وي، ته چې د یوې خبریالې په توګه دا قرباني ورکوې، خپل ژوند او خپل د ژوند مسأله دې پر ورغوي اخیستې، په یو ملي راډیو کې کار کوي، نو یو پانګوال هم دا مسؤلیت لري د افغان په توګه چې د خپل هیواد لپاره، د خپلې خاورې لپاره دغه وکي قرباني ورکړي. دې ته ورته سیاستوال دي. سیاستوال هم خوندي نه دي. نو چې هیڅوک خوندي نه دی، موږ لږ تر لږه که بهرنیان دلته پانګونه نسي کولای، زموږ خپل افغانان د خپلې پیسې بهر ته نه وړي دلته پانګونه وکړي. ځکه هر چا چې په هیواد کې خپله پانګونه کړې وي، نو حکومت له هغوی سره ډېر ښه، یعنی یو ډول نرم برخورد کوي. د دې پر ځای وایي چې پیسې بهر ته یوسي، کوشش کوي چې په هیواد کې دننه پیسې وکاري.
بیا هم اورو چې یو اوریدونکی دی، د نیکمرغه نن اوریدونکي زیات لرو او موضوع دا چې ټول په دې برخه کې ستونزه لري. یو اوریدونکی دی له کنړ نه، مهرباني کوئ سلام وخت مو بخیر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب کنړ تاسو سره د کنړ څخه په تماس کې ما زه یو نظر لرم. یو
مهرباني
نظر خو مې داسې و چې کچېرې د حکومت په خپل منځ کې، نو که وزارت تحصیلات علي د کار او چار وزارت او وزارت تحصیلات علي په خپل منځ کې یو تفاهم وکړي چې هغه عمر لکه ظرفیت د څومره کسان جذبولی شي، باید وزارت تحصیلات علي هغه فارغین ورکړي. یو دا مې پوښتنه ده که داسې د میلمه څخه که داسې وشي، نو دا به تاسو کېدې کې هله ځله وکړي، نو دا به یو زه فکر کوم چې یو مثبته نتیجه ورکړي. او دویم دا ده چې زه د میلمه څخه داسې هیله کوم چې دا یو ځوان دی، یو فعال دی، او په دونه ده چې وایي یو سړي وایي لږه نه خوړله، وایي ډېره نه مندله. موږ افغانان به داسې به ووایو چې هر یو ریاستونه غواړي. آیا دومره ریاستونه چېرې دا ځوانان په واقع سره د افغانستان ته خدمت کول غواړي، نو د ریاستونو په زیات نور کته کارونه هم شته، نو هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه خارجي. نو زما د دغه میلمه څخه دا پوښتنه ده چې دا باید داسې آګاهي د خپلو همزور هم دغه ته ورکړي چې راځئ چې دا ریاستونه نه مواره نور کارونه چې دا د دې کې برخه واخلو، وروسته ورو به پورته لاړ شو.
کور مو ودان خیر اوسئ. خوشی صاحب تاسو یې پوښتنه واورېده که تکرار؟
بالکل، دواړو مسلو کې زور سره موافق یم. لومړی مسله دا ده چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت تر مابینځ اوس همغږي ډېره پیاوړې شوې ده. که څه هم زه د یو مسول په توګه خبرې نه کوم، ځکه زما معلومات دا دي چې له پخوا څخه د دوی همغږي پیاوړې شوې ده، خو بیا هم د دوی اندېښنه پر ځای ده چې څومره کسان له ښوونځي نه فارغېږي، آیا لوړو زده کړو وزارت دا جذبولی شي؟ بیا که څومره کسان چې له لوړو زده کړو وزارت څخه فارغېږي، هغوی حکومت او غیر حکومتي سکتور د لوړو زده کړو سکتور په ماسترۍ کې جذبولی شي یا دندې ورته پیدا کولی شي؟ دا مسله د اندېښنې وړ ده. او بل مسله دا ده، په رښتیا سره هم که په ټوله حکومت کې موږ تاسو وګورو 6000 کلیدي څوکۍ وي، نو 6000 کلیدي څوکۍ باندې لکه مخکې چې مو ویله چې 1.5 میلیون موږ رسمي وایي، تر 6 میلیون مو هم نفوس اوړي، نو ټول ته خو دندې نشي ورکولی. او هر څوک غواړي چې په لوړه دنده باندې کار وکړي. زه داسې وایم چې دا اوسنی چې موږ دلته ناست یو دا راډیو کې، دا راډیو خصوصي سکتور دی. که هر څومره ځوانان دلته ګمارل شوي، دلته کار کوي، دې ته ورته پر خصوصي سکتور باندې باید پانګونه شي او هر ځوان په خپله برخه کې کار وکړي. زه اوس یو مثال درته وایم. د هلمند د سولې کاروان، دا له هلمند راځي تر کابل پورې، په دې کې په سلګونو ځوانانو ګډون کړی دی. د هغوی یوازنۍ موخه افغانستان ته د سولې راتلل دي او د امن راتلل دي. ډېری ځوانان دوی ته وایي چې تاسو ولې وظیفې نه نیسئ چې تاسو دا کار کوئ؟ هغه یو اړتیا ده د دې وطن، ځکه د مدني ټولنې بحث چې مطرح کېږي، دا هم تر ټولو بهترین مدني ټولنه ده دې ته ورته. نو زه وایم چې هر ځوان په هر ځای کې فرصت ورته راځي، فرصت یو ګولډن چانس دی، یو طلایي چانس دی، د لاس نه ورکوي. سبا ورځ هم دا فرصت نه ورته پیدا کېږي چې دی به په دلوړې دندې په فکر کې، کوچنۍ دنده به ترې تللې وي، بالاخره به بیا هغه فرصت نه پیدا کولی. زه وایم چې هر څوک هر ځای کار کولی شي، هر چیرته یې وړتیا شست کولی شي، هم هغلته دې کار وکړي. زه موافق یم.
ژوندي اوسئ. قدرمنه اورېدونکو، بل میلمه مو هم را دعوت کړی و، عبدالله معصوم په خبرونه کې را سره کله کله وي او فعال ځوان دی، هو متاسفانه چې تر دې نه مه را رسېدلی نه دی، او انشاءالله چې وخت لاسته کېدی سي راسي سټوډیو ته. او یو اورو چې یو بل اورېدونکی دی، وروسته به بیا لنډې دمې ته ولاړ سو. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم. سلام تاسو. سلام
کور ودان خیر اوسئ. مهرباني وکړئ
پروګرام دی قریشي صاحب سم یو ده چې دې د سدار چا حق سم زموږ د هلمند په ولایت کې وګوره نو څه دي بس په افریقا ده په دا اتلس کاله کښې دا نسوه جوړ خبره نو سګا چې انګیر مو د هغه چې پاته دي کم ځوانان چې په نشو اخته کېږي په ګټه د بېکاري ته نن ګوره په هلمند کښې بېکاري ده زه خپله یم یو کسبکاره سړی یم په دې درې میاشتې موږ ګوره کار نه وي کړی لاړې بندې دي دوی باید نظر د چا سه واخېست دردی نو دوی سم ارزو داسې ده چې دغه هلمند ته راشي د خلکو سره پوښتنه وکړي چې بېکاري ده کمه موږ ټوله خواري کاشه خلک قالي دغه یو د هلمند د تصدیر بس په افریقا په حاله کښې دوه زره کاشه به پر کار ده د چانجر ده د هغه ارپوي زده کړې دې را وباسي بیا شکر مو ډېرې مځکې لرو د زراعت په بخش کښې باید پوښتنې د خلکو سه وکړي نو بیا به بېکاري نه وي خلک به جنګ خلک به مواد مخدر ته زړه نه شکي نن دغه ځوانان دي چې دغه مازدیګر راشي د سړي ډېر زړه پر سوځي چې ګرد په نه شو اخ نور مو وخت نه نیسم ورسره
کور ودان لنډه دمه اخلو بېرته را ګرځو
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالته چې قانون باید تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
چې دي دا د ملت د ملاتیر دی که د ملت د ملاتیر سم وي نو ټوله دندې حساب به سم وي ډېر څه پرمختګونه شوي دي که چېرې کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوم ماما څه کار کوي ماما اوزګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هره سه شنبې د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
بیا هم ښه راغلاست مونږ هڅه کوو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو او د هغوی هغه خبرې مو هم راواخلو چې هغه شمېرې به هم له تاسو سره شریکې سي چې دا مهال په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په رسمي ډول څومره ځوانان کار نه لري یا بېکاره دي نو ډېره هڅه کوو مونږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې هغوی سره اړیکه ونیسي مې هم راګرځو قریشي صاحب ته قریشي صاحب در ته وایي چې یوازې ځوانان په ټوله کې هغه خلک چې کورنۍ لري یعنی ځوانان نه دي خو خپلې کورنۍ وبښئ مسؤلیت هم لري خو دغه ستونزې سره مخ دي بښنه غواړم نو څه کول په کار دي په اصل کې
ډېره مننه مهمه دا ده چې یو پلاس دغه ورور چې د هلمند څخه اړیکه نیولې وه د دوی پر نظر باندې خپل نظر ورکړم په ټولیزه توګه تاسو وګورئ هلمند د افغانستان د جغرافیې ډېره لویه برخه جوړوي او هلمند په تقریبا هغه فابریکې چې په هلمند کې دي لکه د تصدۍ بوس د چانجر د سیاده دلو دا د هلمند د خلکو د زراعت د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی خو له بعد د مرغه چې اوس اکثریت یې سقوط دي که بیا هم په کار اخته وي ډېر نیمچه کار کوي نو په رښتیا سره د دې ورور تشویشونه پر ځای وو که په هلمند کې یوازې پر زراعت باندې ښه پانګونه وسي تاسو باور وکړئ چې دا ټول افغانستان ته خو ډوډۍ ورکوي چې ورکوي د هلمند پر خلکو سربیره به د نورو ولایتونو خلک هم هلته پر کاري لکه څنګه چې د تریاکو د نیش لپاره له نورو ولایتونو څخه هلمند ته خلک ځي بیا به د غنمو لپاره بیا به د نورو کروندو لپاره بیا د زراعت د نورو برخو لپاره خلک ځي هلته به کار کوي نو زه وایم چې حکومت باید لا دې برخې ته ډېره پاملرنه وکړي او پاتې شو د ځوانانو له بحث څخه بهر هر څوک چې مسؤلیت ورته غاړه یا هغه ډوډۍ ته اړتیا لري او دا ډوډۍ په قانوني لار باندې لاسته راوړل مسؤلیت د حکومت دی چې باید لږ تر لږه زمینه مساعده کړي یو دوکاندار ته د دوکاندارۍ زمینه مساعده کړي یو خبریال ته د خبریالۍ زمینه مساعده کړي خصوصي سکتور ته زمینه مساعده کړي لکه موږ تاسو چې مخکې یادونه وکړله او پر دې دوو مسلو باندې زه یو ځل بیا ډېر ټینګار کوم چې که خصوصي سکتور ته د افغانستان حکومت یا په ټوله کې دولت برېښنا او ځمکه ورته ورکړي خصوصي سکتور نور هم تشویقېږي او بالاخره دا کار کوي زه دا اوس یو وړوکی تشبث کوونکی کس پېژنم د شامپو د جوړولو کار کوي هغوی په ډیر کوچنی بزنس او کاروبار باندې شامپو جوړوي او بلاخره شهر ته بازار ته وړاندې کوي که دغه سي هر څوک وړوکی کاروبار شروع کړي او حکومت لږ تر لږه زمینه ورته مساعده کړي زه فکر کوم چې د ځوانانو مشکل حلیږي او په پالیسي لول باندې دې ته ترجیح او پاملرنه ډېره ضرور
بله ما ځکه د دوی یادونه وکړه چې پخپله د ورور چې له هلمند وروسته اړیکه نیولې وه هغوی دا ویلي چې خپل اوس درې میاشتې کېږي کار نه لري او لارې تړل دي. بیا هم یو اوریدونکی لرو دغې خبر. سلامونه وخت مو بخیر. مهرباني وکوي ښه مو کړي. مهرباني خبرې مو وکړي. دا وایي چې په ننګرهار کې مخکې نورو ځوانانو هم اړیکې نیولې وې په دې اړه خبرې وکړې. تاسو کومه مشخصه پوښتنه لرئ که څنګه؟
پوښتنه خو دغه لرو خورجانې چې په ننګرهار کې بېکاره بېکاري ده، روزګار نشته، ځوانان خوشې ګرځي.
دلیل یې څه دی؟ دما پوښتنه مو واورېده. دلیل یې څه دی چې ځوانان هلته زیات په لوړه کچه باندې بیکاره دي؟
دغه چې بېکاره دي چې حکومت هم کار نه کوي. او بس هغه خبره مخکې ورځو کې دلته په چپجاز کښې دغه شوي وو، ګاډۍ او مواد راغله، هغوړو منه کانه دې وړه او خوار او غریب همداسې پاتې شو.
کور ودان خیر اوسئ. پارل ټول ځوانان دمن قدر من اوریدونکو چې اړیکې نیسي، دوی خپلې ستونزې شریکوي او موږ همدا د ازادي راډیو تاسو غږ رسوي تر چارواکو، تر دولت، تر هرې بلې مسؤولې ادارې. قریشي صاحب، د خپرونې وروستۍ شیبې دي، هغه ځوانان چې تاسو غږ اوري، هغوی که بېکاره دي یا کار لري، هغه کسان چې کار لري هغوی ته مو وینا څه ده چې نور ځوانانو سره په دې برخه کې څنګه مرسته کولی سي، او هغه کسان چې بېکاره دي لارښوونه مو ورته څه ده؟
زه په دې باور یم چې پر حکومت او سیستم سربیره زموږ تجاران او زموږ هغه خلک چې یو څه لاس رسیږي یو کار ته، باید د خپلو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. همدا اوس موږ هلمند کې تقریبا په 2016 کال کې یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی، خصوصي کورس دی، یوازې انګلیسي ژبه هلته تدریسېږي. موږ هلمند ته ډېره ګټه رسولې ده. اوس په هلمند کې اکثریت ځوانان په انګلیسي ژبه خبرې کوي، دا یوه ګټه چې موږ هلمند ته رسولې. بله ګټه دا ده چې هلته 1.5 نفره کارکوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي موږ په کار باندې ګمارل دي، او له زرو څخه زیات زده کوونکي راځي هلته زده کړه کوي. دغه یو وړوکی مثال دی که هر څوک په خپل توان د توان په اندازه باندې په ټولنه کې د کار زمینه مساعده کړي، زه فکر کوم دا باید د حکومت او د ټولنې سره مرسته وي.
او بله، بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو، د هغوی خبرې به هم واورو چې هغوی په دې برخه کې څه وایي. خو تر هغې چې د هغوی اړیکه روښکېږي او ځواب راکوي، نو موږ بیا هم قریشي صاحب ته راګرځو. قریشي صاحب، له تاسو سره بحث ته ادامه ورکوو. دا راته وایي چې دا اوس په افغانستان کې موږ په بېلابېلو برخو باندې مسایلو باندې مباحث درلود، تاسو ښه لارښوونې هم وکړې، هغه دلایل مو مشخصه کړل. که چیرې د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره نه سي، مخکې مو یو څه مسایل یاد کړل، څه نور مسایل رامنځته کېدای سي، څه نورې ستونزې جوړېدای سي، کوم هغه لارې چې ځوانان ورته یعنی کار نه لري ورته تللی سي؟
ما مخکې هم یادونه وکړله چې د ځوانانو د بیکارۍ په صورت کې هغوی نه یوازې د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وژو بار جوړېږي، بلکې د حکومت د وژو بار جوړېږي. هغوی له ډېره بده مرغه د بیکارۍ په صورت کې نه جنایي جرمونو ته لاس ورسي، جګړې ته مخه کوي، نه قانون کډوالۍ، یعنی دا چې اوس اروپا ته تښتي د ځوانان، د اکثریت د بېګارۍ او د مایوسۍ له کبله تښتي. نو په همدې خاطر باندې هغومره پاملرنه چې د پالیسۍ په کچه باندې، د حکومت په کچه باندې ځوانانو ته کېږي چې ځوانان باید لږ تر لږه په خپله ټولنه کې ځان شکیل کړي، یا خپل بزنس جوړ کړي، یا خپل کاروبار جوړ کړي، یا دولت چې هغه زمینه ورته مساعده کړي په هغه زمینه کې خپل کار وکړي. نو زه فکر کوم دا یې مناسبه لاره ده. او که بېکاره وي، خدای مکړه، نو بیا بالاخره د ټولنې او کورنۍ سربېره د دولت وژو بار جوړېږي.
دغه د نشه یي توکو یادونه وسوله څو ځلې. پخپله په افغانستان کې د نشه یي توکو روږدي کسان ورځ بلې ته دوی شمېر په زیاتېدو دی، کوم راپورونه چې البته موږ لرو او همیشه وخت په دې اړه چې کوم فعاله پخلو، د دوی شمېر زیاتېږي. او دلیل یې دا ویل کېږي، ځینې وخت خو بیا د نامنیو یادونه کېږي. تاسو زه مخنه غواړم مخنه غواړم چې زه یو څه ناروغه یم او نسم کولی هغه په سمه توګه تاسو کولی شئ د دې اړه کوئ
نشئ تو کو تاسو پوهیږئ چې د ځوانانو پر وړاندې موږ ټول ستون زیات کړلې نشئ تو کې هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو ستون زده او ځوانان لډیره بعد مرغه د مختلفو عواملو لمخې په د نشئ تو سره لاس او ګراون کیږي یا د نشئ تو په کار کې وانډ اخلي یا د نشئ تو په قاچاق کې وانډ اخلي یا د نشئ تو په استعمال کې وانډ اخلي او لډیره بعد مرغه چې په ټولنه کې د یو غټ چیلنج او یو غټ خبرګون دی نو زه فکر کوم په دې برخه کې هم اړتیا ده چې دولت د شو پالیسي پر بنسټ باندې د نشئ توکو د کار قاچاق استعمال د ټولو مخه ونیسي او هر کورنۍ او هر ټولنه په خپل کچه باندې مسؤلیت لري چې د دې مسایلو مخه ونیسي
مانه قریشی سیب جام ام کریم وکړه نو ما خبرې مو وغځولې او دوام ورته عبد الفتاح اشرت احمد زای د افغانستان کار ټولنیزو چارو وزارت نویان دی نو یې را سره ټلیفون په لیکه باندې سلامونه وخت مو خیر
سلام سلام تاسو ته تاسو د برنامه قدرمنو میلمنو او ټول درنو اوریدونکو ته
مننه احمد صاحب دا ته وایي چې دا مهال په افغانستان کې څومره په کار البته په شرایطو برابر ځوانان بیکار دي
ډېر ځکه مننه ډېر مهم بس مو اخیسته ده وګوره موږ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه هغه وګړي لري چې په کار برابر یا د کار وړ خلک دي ملدی در نه شاوخوا بندیرونه دي دوی دا مهال بیکار او کمکار دي موږ دغه تفکیک د بیکار او د کمکار به دولر اروپا دی کمکار موږ کسانو ته وایي چې هغوی ځینې وخت کار لري ځینې وخت نه لري یعنی ځینې وخت کار خپل غواړي ته وکړي او ځینې وخت ورته کار نه پیدا کیږي نو دا 2 میلیونه کسان په ټولنه کې موږ بیکار او کمکار دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 2 میلیونه کسان دي دا ټول په کارونو بوخت کسان دي او ملدی در نه شاوخوا 1 میلیون دي د افغانستان په دولتي چارچوکات کې په دندو بوخت دي او باقی نور دي ټول په خصوصي سکتور کې
احمد زای صاحب دلته په خبرونه کې شاید تاسو به اوریدلې د فرصتونو یادونه وسوله او چې په دولت باندې نیوکه کې هغه د فرصتونو او د تګلارو د برابرېدو نه برابرېدو یا نشټوالي له امله خلک شکایت کوي نیوکه کوي په دې برخه کې تاسو وینا څه ده
په دې بخښنه سره زه وایم چې ما بس نه اوریدلې زه په څو نور برنامو کې بوختم لاندې وځنه زه په دې بخښنه سره لګیل چې نو وخت تاسو بس ته هم حاضر شوم دا د خلکو نیوکه به مالی اوریدل چې دوی نیوکه په کومه برخه کې نیوکه واضح ده چې د ځوانانو زموږ قدرمنو هغه 2 میلیونی وګړو له خوانه به وي او دا یو یو کوچنی امر نه بس موږ د دې ته به تفاوت پښو بل اخره موږ دې ته ځواب نه لرو په شاده وازی د هر 2 میلیونه وګړي د دې هر یو د کار غوښتون کې دی او هر یو کار غوړي بل اخره دوی کورنۍ لري او دوی یو مړي ډوډۍ ته نه غوښتون کړي نو د افغانستان حکومت داسې نه ده چې دوی ته لاسترزین نه شي او بل اخره دې کوم طرح برنامه ولري تاسو وګورئ چې دې ته برنامه نه وایي نو دا یوازې په دغه دریو کلونو کې تقریبا دوه کلونو کې او چاتل 3 میلیونه وګړو نزمګه یوازې مهاجرین شاهدان و سره اول افغانستان ته مخصوصا د ایران او پاکستان ته نو پس خیدغه میلیونی وګړي تاسو د چی په لاره خو وازل اواغه وګړي چې مونږ له تیر نه بیکار درلودل بل اوس موږ هر کال تلور ته وزارت تلو لکه کسان تازه د کار بازار ته دینه کیږي پس کې دې ته برنامه نه وینو دا شمیری او دا غاز موږ امر به وس د میلیونو نه وخت او ډیر بوچا ته ډیر بیا یو خطرناک امر وس موږ ټول دي په دې لپاره د افغانستان حکومت باندې عمل لري مخصوص د کار او ټولنې سره وزارت په تیر کال کې موږ د کار ملي کانفرنس دایر ک په دې کانفرنس کې موږ غډیر لوی یو تر هم دا وړاندې شو نړیوال ټولنې او د افغانستان حکومت ټول ادارات ته هم دا وس تاسو راځي د خپل انکشافي بودیجه اشتغال زاکه یعنی کار ورکون که بودیجه جوره که یعنی په خو که به بودیجه مصرفی دل انکشافی بلکه من دیده وختم که دغه تاس اشتغال زاکه یعنی هغه یو بخه که مصرف است تو سفر خاص به شي کار مدیر من گو کول شو تلاش کو ام دا اوس من په ونویم کال که کانفرنس پر لار وچو من دیر تا ما نه وسه په دې کال که من دې شنا ته جوړو بلکه ومه دې دیر خه پایله مولدې کانفرنس نه ولدې تاس نه من ګولې دل تقریبا شاوخوا پینځه لکه کسانو ته اواز د افغانستان په دولتي چارچوب کې ورته دندې ورکړل چې البته دا لنډمهال او اوږدمهال دي
مننه
دا تر ټولو یو ډېر لوی لاسته راوړنه فکر کوم یو ډېر لوی قدم
مننه احمد صاحب کوم دان خیر اوسئ
سلامت تاسو نه مننه کوم.
قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه په ځانګړي توګه له قریشی صاحب نه مننه او زه بیا هم باید بخنه وغواړم چې د ما صحت ډیر مخنه او راغلم باست تاسو سره دغه خبرونه کې البته ملمانه سره کې نه سلم خبرې مې وکړي زه پوهیږم چې د ما خبرې او څه باندې بیا هم بخنه غواړم هم له تاسو هم له قریشی صاحب نه له درانه همکار نه درون همکار نه مننه کوم چې ما سره تخنیک په چارو کې همکاري وکړله او قریشی صاحب ډیره مننه چې راغلی باست حضور مو وخت او له تاسو ځوانانو نه چې ماشاءالله نن شاوخوا لس ځوانانو له بېلابېلو ولایتونو نه اړیکې وکړي خپلې ستونزې موږ سره شریک کړي په دې هیله چې ستونزې مو حل سي په ټول افغانستان کې دامن راسي تر څو موږ بیا هیڅ بیکاره